بسم الله الرحمن الرحیم گران اوریدونکو السلام علیکم دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ
گران اوریدونکو السلام علیکم اوس به خاغلی برومندر ته د بقره سوره 214 آیت تلاوت کړي چې ورپسې به ژباړه هم درته وړاندې شي
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم صدق الله العلي
دلوی او مهربان خدای پنامه ټول خلق یو امت وو نو خدای پاک زیری ورکون کی او ویرون کی پیغمبران را ولیگل او لهغوی سره په حق آسمانی کتابونه را واستول چی پا په خلکو کې د هغه څه په باب قضاوت او منځګړیتوب وکړي چې خلک پکې اختلاف لري. د ایمان خاوندانو پکې اختلاف ونه کړ، صرف د هغو کسانو چې کتاب ورته ورکړ شوی و او د حق روښانه نښې هغوی ته رسیدلې وې. یوې ډلې له حق څخه د سرغړونې او د ظلم له امله په هغه کې اختلاف وکړ، او خدای پاک په خپل اذن او ارادې سره په اختلافي خبرو کې هغوی ته حق لاره وښودله او هدایت یې کړل. او خدای پاک هر هغه څوک چې وغواړي او وړتیا یې ولري په سمه لاره هدایتوي.
د مهربان بغون کې لوی سختن په نامه، ګرانو او قدرمنو دوستانو، زموږ ته د سلامونه نیکې هیلې او ښې پیرزونې قبولې کړي. دا دی زه زیب شاهین او زمانو ملګري د نن یوې ګنټې مازیګرنۍ خپرونې سره ستاسو په خدمت کې. نن شنبه یا د خالي ورځ د 1400 هجري لمریز کال د سلواغې د میاشتې 13 نېټه ده، چې د 1433 هجري قمري کال د رجب یا ازبرګې د میاشتې 18 او د 2023 میلادي کال د فروری 13 نېټې سره برابره ده. په دې خبرونه کې به د ایران په ټیک سلور، د افغانستان په 15 او د پاکستان په 15 بجې خبرونه اوري. بیا به د یوکرین په ختیځ کې د حالاتو سختېدل او د پراخون خطو پس منظر ترونوال لاندې یو سیاسي تبصره ته وړاندې کوو. ورپسې به د افغانستان د سوداګرۍ د پلاوي پاکستان ته د سفر په اړه له افغان اقتصادي کارپېژان دي ډاکټر مخلص احمد سره مرکه واوري. له دې وروسته به نننیو ورځپاڼو ته یې وکتنه وکړو. په آخر کې به د فجر د تھیټر 40th فیسټیوال یو خصوصي رپورټ سره زموږ د خپرونه ختمه شي. نو هیله لرو چې خپرونه مو تر اخره پورې د پام او استفادې وړ وګرځي. له یوې لنډې دمې وروسته به تاسو په خدمت کې. دا وخت په تهران کې د مازیګر 4 بجې دی. اوس هم خبرونو ته پام وکړئ. په سر کې هم د مهمو خبرونو سر ټکی. امیر عبدالله یانو ویل مقابل لوري د خبرې اترې رسانهی فضا ته نه راکاږي. په افغانستان کې د جامع المصطفی صلی الله علیه و علیه وسلم قرآنی فیسټیوال او سیاله تر سره شوی. د بایدن د فیصله په خلاف د افغانانو احتجاجونه دوام لري، او په هرات ولایت کې طالبانو پوځي مشکونه وکړل. اوس پورا خبرونه واوري. د ایران خارجه وزیر په ویانا کې د بندیزونو د ختمولو د خبرو اترو لوري ته سپارښتنه وکړه چې په دې وروستیو ګامونو کې محاسباتي تیروتنه ونه کړي او خبرې اترې رسانهی فضا ته را نه کاږي. د ایران په خلاف د ظالمانه او غیر قانوني بندیزونو د ختمولو په محوریت سره د ویانا د خبرو اترو اتم پړاو د سیاسي فیصلو لپاره د یوې لنډې دمې وروسته د رواني فروری د میاشتې له 8 بیا شروع شوې دی. په ویانا کې خبرو اترو د ایران د مذاکراتي ټیم د نوښتونو په وجه یو لړ پرمختګونه تجربه کړي دي، خو د امریکې د مخکینی حکومت د غیر قانوني اقداماتو او له زیات نه زیات دباو د جنگ د دوام د تلافی لپاره د لویدیځو لورو په تیره بیا د جو بایدن د حکومت کوتاهي برجام ایټمی موافقې ته د ستنېدو لپاره د دغه هیواد په جدیت کې د شکونو د رامنځته کېدو او د خبرو اترو د بهیر د اوږدېدو سبب شوی ده. د ایران اسلامی جمهوریت د یو زمواري قبلونکي هیواد په توګه په ځلونو ویلي دي چې د ته په پام سره چې امریکا د هغه لورې دي چې د برجام ایټمی موافقه خلاف ورزي کړي، او دا واشنگتن دی چې په کار دی د بندیزونو په ختمولو سره موافقه تر راستون شي، او ضروری ده چې د امریکې د ژمنو د پوره کېدو راستي ازماینه وشي. د فارس خبری اجان د رپورټ له مخې حسین امیر عبداللهیان چې په میونخ کې د پرون ماخام د میونخ د 850 امنیتی کانفرنس تر څنګه د جرمنی د خارجه وزیر میرمن انالینا بایربوک په کتنه کې دی په بیانولو سره چې همدانند د ایران روا غوښتنو ته پاملرنه وشي نو په ویانا کې موافقې ته رسیدي شو. سپارښتنه وکړه چې مقابل لوری دی په دې وروستیو ګامونو کې محاسباتي تیروتنه ونه کړي او خبرې اترې د رسنۍ فضا ته نه کاږي. امیر عبداللهیان زیاته کړه ایران هیله مند دی چې اروپایي او برجامي لوری دی د ایران سرې کرښې په ځیرتیا سره په نظر کې ولري او کوشش دې وکړي چې له کلونو بې عملۍ وروسته دې د امریکا د یو اړخیزي او غیر قانوني وطنې په وجه د زیانمن لوري په توګه د ایران د روا حقوقو په پوره کولو کې موثره کردار ولري. د ایران خارجه وزیر همدارنګ جالی ضرب الاجلونو د ټاکلو په اړه د ځینو سرګندونو په ردولو سره تاکید وکړ تهران د موافقې کیفیت د وخت د عنصر تر څنګ ویني او که همدا نن د ایران روا غوښتنو ته پاملرنه وشي نو په ویانا کې موافقې ته رسیدي شو. هغه همدارنګ هغو ملګرتیاو ته په اشاره سره چې تهران او برلین د دواړو خواوو په ځینو د دلچسپۍ وړ برخو کې لرلی دي د توافق وړ لومبنۍ فرصت کې د ګډ کمیشن د جوړولو لپاره د ایران په چمتووالي تاکید وکړ. میرمن انالینا بایربوک هم په دغه کتنه کې د ایران د خارجه وزیر د سرګندونو په منن او د هر اړخیزو تعلقاتو له پراختیا څخه په هر کلی سره په دې باب د برلین په کلک اراده تاکید وکړ. د جرمني خارجه وزیر په ویانا کې د پرمختګونو په بیانولو سره وویل خبرې اترې حساسې مرحلې ته رسیدلې دي او ضروری ده چې ټول لوري خپل له زیات نه زیات کوشش وکړي چې په ډېر لنډ وخت کې له دې مرحلې تیر شي او نوی باب خلاص کړي. بایربوک د ایران د حقوقو په خیال ساتنې باندې په تاکید سره په ویانا کې یوې ښې موافقې ته د رسیدو لپاره د فعالیتونو زیاتولو غوښتنه وکړه. د میونخ 1850 امنیتي کانفرنس پرون د جمعې له ورځې شروع شوې او تر درې ورځو به دوام عمومي. په افغانستان کې د جامعۃ المصطفی صلی الله علیه و علیه وسلم د نمائندګۍ کلتوري مرستیال ویل په دغه هیواد کې د جامع المصطفی د قرآنی سیالیو فیسټیوال او وشتمه دوره د 15 میاشتو په موده تر سره شوه. جامع المصطفی العالمیه په حوزهی تشخص سره یو علمی نړیواله اداره ده چې هدف یې د زده کړو، تحقیقات او تربیتی تګلارې سره د اسلامي، انساني او اجتماعي علومو پراختیا ده او دغه علمی اداره د افغانستان په شمول په مختلفو اسلامي هیوادونو کې نمائندگی لري. د جامعۃ المصطفی صلی الله علیه و سلم د نمائندگی کلتوري مرستیال حسن حسینی بلخابی په کابل کې د ایران پریس له خبريال سره په مرکه کې واضح کړه د قرآنی فیسټیوال په دوو شفاهي او کتبی برخو کې د افغانستان د پایتخت کابل په محوریت سره تر سره شو. هغه زیاته کړه دغه علمی ادارې د قرآنی سیالیو او فیسټیوال په دغه دوره کې د افغانستان له 13 ولایتونو څخه ښځو او سړیو، شیعه او سنی، رونو، محصلینو او طلابو ګډون وکړ او له یو بل سره سیالۍ وکړې. حسینی بلخابی دا خبر سرګند کړه د دغه قرآنی سیالیو او فیسټیوال د 20مې دورې د جوړولو مقصد نوی کول او محصلینو ته انګیزه ورکول دي چې قرآن مجید سره لا زیات ارتباط ولري ځکه چې مقصد قرآنی جون دی چې دغه تګلاره په ټوله ټولنه کې پراختیا پیدا کړي او قرآنی محفلونه پراختیا عمومي. د دغه قرآنی مراسمو په اخیر کې په شفاهي او کتبی دو برخو کې غوره کسانو ته انعامات ورکړی شول. د افغانستان د هرات خار اوسیدونکو د امریکې د ولسمشر لخوا د افغانستان د مرکزی بانک د شتمنیو په بلا کولو او مصادره کولو باندې په اعتراض کې مظاهره وکړي. د افغان ولس شتمنۍ په داسې حال کې په امریکا کې مصادره کیږي چې په افغانستان کې اقتصادي بحران د دغه هیواد د میلیونونو خلکو ژوند په خطر کې اچولې دی. د یونیسف د فروری د 9 رپورټ له مخې د افغانستان 1 میلیون خلک د خوړو د کمښت او فقر په وجه د مرګ له خطر سره مخامخ دي. په داسې لاتو کې د هرات خار اوسیدونکو د افغانستان د نورو خارونو د خلکو په شان د خپل هیواد د شتمنیو په بلاک کېدو باندې په اعتراض کې مظاهره وکړي. د افغان آواز رپورټ له مخې د هرات خلکو د مظاهرو په جوړولو سره د افغانستان د پیسو د آزادولو غوښتنه وکړه او بایډن حیا وکړه، زموږ پیسې آزاد کړه شعارونه ورکړل. د دغه مظاهرو جوړونکي ایمان الله یارمل په امریکا کې د ستمبر د یولسمې د پیښې د قربانیو کورنیو ته د تاوان له ادا کولو سره په مخالفت سره د امریکایي پوځیانو لخوا د افغانستان شل کلن نیواک ته اشاره وکړه. وی ویل دا امریکا ده چې په کار دی په تیرو شلو کلونو کې د خپلو جنګي جنایتونو په وجه افغان اولس ته تاوان ادا کړي. هراتی مظاهره کوونکو له نړیوالې ټولنې او ملګرو ملتو وغوښتل چې د جو بایډن د فیصلې له اجرا کولو څخه په مخنیوي سره دی د افغان ولس ملاتړ وکړي. له ماشومانو څخه د ساتنې ادارې پرون د جمعې په ورځ د 5 میلیونو افغان ماشومانو د لوګې د خطر په اړه د خبرداري د ورکولو تر څنګ د امریکې لخوا د بلاک شوو شتمنیو ازادول او افغانستان ته د نغدو پیسو لیږل د بحران له پراختیا څخه د مخنیوي یوازینۍ لار وبلله. په هرات ولایت کې د طالبانو پوځي مشکونه تر سره شول. طالبانو د افغانستان په هرات ولایت کې د امنیت د ټینګښت په هدف سره پوځي مشکونه تر سره کړل. د 2021 کال په اگست کې په افغانستان کې اقتدار ته د طالبانو د رسیدو له وخت نه دغه ډله د امنیت مشکل او د جرم او جنایت له بانډونو سره د مبارزې په شمول له زیاتو مشکلاتو سره مخامخه ده. د افغانستان د خلکو لپاره د امنیت ټینګښت د طالبانو د موقته حکومت یوه وعده ګڼل کیږي. د افغانستان د شفقنا خبري اجان د رپورټ له مخې په دغو پوځي مشکونو کې چې د جمعې په ورځ تر سره شول په هرات کې د طالبانو ټولو امنیتي او دفاعي یونټونو په خاصه توګه نوي روزل شویو ځواکونو پکې ګډون وکړ. د هرات د والي مرستیال عبدالقیوم روحاني او په دغه ولایت کې د امنیتي ځواکونو قومندان حاجي یاسر په مشکونو کې د ګډون کوونکو یونټونو جاجونه وکړه. د هرات د والي مرستیال د طالبانو د امنیتي پوځي ځواکونو ګډو مشکونو مقصد د ورانکارو او تخریبکارو بانډونو له وجود څخه د پاکولو او په ښارونو کې د نظم د ټینګولو په غرض سره د هرات ښار او خوشا سیمو کې له جنایتونو او جرایمو سره مبارزه او د عملیاتو ترسره کول وبلل. او نړیوال بانک غواړي د افغانستان د بشري مرستو په خاطر 1 میلیارډ کنګل شوي ډالر آزاد کړي. رپورټونه ښیي نړیوال بینک واړی چې د افغانستان لپاره له یو کنګل شوی بینکي حساب څخه 1 میلیارډ امریکایي ډالر په دې هیواد کې د مرستو لپاره آزاد کړي. ویل کېږي دا شتمنه د افغانستان بیا رغونې صندوق په نامه له نړیوال بینک سره په یو ځانګړي حساب کې پرته ده. د رپورټونو له مخې که مرستندویه هیوادونه دا پلان تصویب کړي ویل کېږي دا شتمنه به د ملګرو ملتو له لوري په افغانستان کې مصرف شي. د رپورټونو له مخې نړیوال بانک غواړي چې دا 1 میلیارډ ډالر افغانستان کې د معارف، کرنې، عامې روغتیا او نورو عامه خدماتو برخه کې ولګولی شي. رپورټونه وایي چې په دې صندوق کې شتمنۍ د افغانستان له هغو ملي شتمنیو څخه جلا ګڼل کیږي چې دا مهال د امریکې او اروپا بانکونو کې کنګل شوي دي. دا رپورټونو په بنیاد افغان طالبان دې پیسو ته لاسرسی نه لري. خدا سي خبرونه تر سترګو کیږي چې دا پیسې به په هغه صورت کې او کارولې شي چې طالبان ځینې شرطونه ومني. دا رپورټونو له مخې په دې شرط کې جنو تر زده کړو او خزینه معلمانو ته کار اجازه ورکړي. خبرونه ختم شول.
سیاسی تبصرہ.
د یوکرین په ختیځ کې د حالاتو سختېدل او د پراخون خطو پس منظر دا زموږ د تبصرې عنوان دی چې زه په شاهینی سره په خدمت کې وړاندې کوم. په دې وروستیو ورځو کې د یوکرین د ختیځ امنیتي حالات په بحراني شوي او بیلتون غوښتونکو یوکرایني پوځ ترمنځ د پراخون خطو د رامنځته کېدو امکان زیات شوی دی. په دې لړ کې د یوکرین د ختیځ تش په نامه جمهوریتونو مشران پرون د جمعې په ورځ د تاوتریخوالو له زیاتېدو وروسته اعلان وکړ چې غواړي د دغو سیمو عامو اوسیدونکو څخه 1 لک تنه د روسیې خاورې ته منتقل کړي. د یوکرین په ختیځ کې د دونټسک تش په نامه جمهوریت مشر دینیس یوشلین په یوې بیانیې کې له عامو اوسیدونکو غوښتي دي چې د حالاتو د سختېدو په وجه دې زر تر زره له دغې سیمې وځي. هغه د یوکراین پوځ د تماس د کرخو په اوږدو کې د ځواکونو په راغونډولو او د مرګونو وسلو ځای پر ځای کولو تورن کړ، او وی ویل په یوکراینی ځواک چې یوکراینی ځواکونه د دونباس د نیولو کوشش کوي. د لوهانسک تش په نامه جمهوریت مشر لیونید پاسچینیک هم د دونتسک له اقدامه په پیروي او په یو پوځي حمله په تیارۍ باندې د کیوف په تورنولو سره د دغه سیمې له اوسیدونکو غوښتي دي چې د خپلو ځانونو ساتنې او له دغو سیمو څخه د روسیې لوري ته د تلو لپاره دې چمتو سي. د پوځي تاوتریخوالو او په یو بل د توپونو او هاونونو د حملو له زیاتېدو سره په یو وخت په دغو سیمو کې یو لړ تخریبي اقدامات هم رامسته شوي دي. من جمله په لوهانس کې دوه سختې چودنې شوي دي چې له هغه وروسته اروپا ته د روسیې د ګیسو پایپ لاین چودېدلی دی. د جمعې په ماښام په دونتسک کې د یوې حکومتي ودانۍ په خوا کې یو موټر وچود. په ظاهره د دغې چودنې مقصد د دونتسک سیمې د پولیسو د مشر موټر وو چې په دغه چودنه کې ورته څه زیان نه دی رسېدلی. د یوکراین د ختیځ بیلتون غوښتونکي چې په 2014 کال کې د نښتو د شروع کېدو له وخت نه د دونتسک او لوهانس کنټرول په لاسو کې لري، په تیرو دوو ورځو کې د یوکراین پوځ په دغو سیمو باندې د توپونو او هاونونو په حملو تورن کړی دی. دغه تورونه همدارنګ په متقابل شکل کې د یوکراین د حکومت لخوا په بیلتون غوښتونکو ځواکونو هم لګېدلی دي. یو داسې مسله چې د لویدیځو هیوادونو په باور د روسیې د پوځي اقدام لپاره د یوې بهانې زمینه برابرونکې کېدای شي. همدارنګ امریکې د روسیې خاورې ته د دونتسک او لوهانسک د عامو اوسیدونکو د منتقلولو په اړه د دغو دوو سیمو د مشرانو فیصله په یوکراین باندې د حملې لپاره د عامو افکارو د انحراف په هدف سره د ماسکو لخوا یو حکم بللی دی. په نورو الفاظو سره امریکا ادعا کوي چې روسیه د یوکراین په ختیځ کې د پوځي مداخلت لپاره د ضروري بهانو د جوړولو په لړ کې دغه اقدامات پلان کړي دي. داسې تورونه چې د ماسکو لخوا په سختو الفاظو سره تکذیب شوي دي.
بسم الله الرحمن الرحیم. ډاکټر صاحب مخلص احمد صاحب د ننګرهار. بسم الله الرحمن الرحیم. ډاکټر صاحب مخلص احمد صاحب د ننګرهار د سوداګرۍ او د پنګونې د خونې د مدیره هیئت غړی او د اقتصادي چارو شنونکی. ډاکټر صاحب، تاسو له یو تجارتي پلاوي سره پاکستان ته سفر کړی وو، که موږ اوریدونکو ته دا ووایاست چې دغه سفر هدف او بریاوې څه وې؟
السلام علیکم. د زمونږه ورستۍ سفر پاکستان ته یو هدف دا و چې په د اخر وختونو کې د افغانستان او پاکستان د دواړو لورو په صادراتي اموالو کې د پیسو د انتقال مسله و چې هغه ای فارم په نامه یا صادراتي اکسپورت فارم و هغه باندې بندیز لګولی و. که څه هم سوال قلمه مختلف توکي ته دوی معافیت ورکړه چې هغه په داخلي کرنسی د پاکستان یعنی په کلدارو باندې معامله وشي، ولې زمونږ یو شمېر نور توکي دي چې موږ د افغانستان څخه پاکستان ته صادرو یا د پاکستان څخه افغانستان ته صادرېږي، نو په دغه اړوند باندې 15 ورځ وخت راکړ شو چې دغه وخت که پوره شي نو بیا دا دواړه لوري ته د صادراتو بندیز پیدا کیږي. خوشبختانه موږ د پاکستان د پارلمان رئیس حسن قیصر سره د افغانستان لپاره د صدر اعظم خاص استاد صادق خان سره دغه موضوع شریک کړه او خپل ټول اندېښنې ورته وویل او په دغه باندې فیصله وشو چې ژر تر ژره به دې لپاره یوه تخنیکی لاره پیدا کړي. که څه هم وړاندیز دا و چې دا د بارتر سیستم چې ډیره پخوانی سیستم ده په هغه باندې کا چې د دواړو لارو د پیسو د انتقال یعنی د کرنسی په ځای باندې د پیسو په ځای باندې جنس په جنس باندې تبادله صورت ونیسي، نو ان شاء الله په دغه راتلونکي هفته کې په دې باندې پاکستان کې به خاص اجنډا په شکل باندې یو کمیټه به جوړیږي او په دې باندې بحث کوي تر څو ژر تر ژره د دې موضوع لپاره د حل لاره پیدا شي. د دې تر څنګ کومه ډیلیګیشن یا پلاوی چې د افغانستان څخه راغلی و مونږ لاهور ته لاړو. د لاهور د سوداګرۍ او پانګونې خونې او همدارنګه د کابل د سوداګرۍ او پانګونې خونې ترمنځ باندې یو تفاهم نامه دی ولیکل شو او دغه تفاهم نامه سره لاسلیک شو او دواړو خواو ته د همغږي لپاره همدارنګه د تجارت د وسط ورکول لپاره بالخصوص د صنعت د تخنیک د تجارب د تبادلې لپاره او په مجموع کې دواړو لورو سوداګرو ته د ستونزو په هوارولو کې بالخصوص منګه افغان سوداګر چې د زیاتره مارکیټ چې د دوی مالونه چې افغانستان ته وړي پنجاب ده لاهور ده نو کله کله دوی لپاره چې د تجارتي معاملې پیدا کړي چې دواړه لوري په دې باندې هم توافق وکړي چې د منازعاتو د حل کمیټه به جوړ شي. همدارنګه دوی خپل تجارتي او خپل د سوداګرو او صنعتکارانو ادرسونه به یو بل سره تبادله کوي تر څو کولی شي سوداګر او صنعتکاران یو بل سره ژر تر ژره لاسرسی پیدا کړي او کوم ضرورتي توکي چې دوی لري د یو په اسانۍ سره د دې لپاره تماس ونیسي په دغه لاره باندې چې لو پیچ ورته وي او همدارنګه هغه ډیټا به ان شاء الله دوی سره ژر تر ژره شریک کړي. او بلې خوا موږ د مختلفو فابریکو صنعتي پارکونو څخه لیدنه وکړه او هیله ولرو چې او دغه تفاهم نامه چې د افغانستان سوداګرۍ او پانګونې خونې او د لاهور د سوداګرۍ او صنعت خونې ترمنځ لاسلیک شو د دواړو هیوادونو صنعتکارانو او سوداګر لپاره چې د خدمت مصدر وګرځي او زموږ ستونزې ته د پای ټکی ورکړي.
مننه ډاکټر صاحب. داسې ویل کیږي چې تاسو د تجارت په زمینه کې له پاکستان سره یو نوی تړون لاسلیک کړی دی. لا پاکستان سره د تجارت په برخه کې د تیر جامع تړون شتون ته په پام سره د دغه نوې تړون ضرورت وو او دا راته وایست چې اوس له پاکستان سره د افغانستان د تجارت کچه په کوم حد کې ده.
بله مسله تاسو د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګریز او تجارت تړون په اړه باتم ویل چې هغه په 1915 کتم کال کې لومړی ځل لپاره چې ده لاسلیک شوی او دوهم ځل چې ده په 2011 کال کې ده تړون کې یو شمېر تغیرات راغی خو متاسفانه په دغه تړون کې هم یو شمېر تخنیکی ستونزې موجودې وې. په دغه تړون کې یو ټکی دا و چې باید هر شپږ میاشت دواړو هیوادونو د سوداګرۍ او صنعت وزارت په مشرۍ سره کومه ستونزې چې دي دوی به سره په دې کمیټه کې بحث کوي هغې دپاره له حل لاره پیدا کوي. شپږ متواترې غونډې وشي د افریکا او وروسته له هغې څخه د یو شمېر ستونزو له کبله دواړه هیوادونه د تازه نشو چې دغه د اپټیکا غونډو ته دوام ورکړي او هر 15 کال وروسته چې د کچیر دغه اپټیکا قرارداد کې کوم تغیرات او تعدیل ته ضرورت وي خو کنه دا اوتومات چې د خپل تمدید کیږي چې دا په 2014 کال کې دوهم ځل لپاره تعدیل شو. او ولې په تیر کال چې د افغانستان سوداګرۍ صنعت وزارت او همدارنګ خصوصي سکتور سوداګر چې دا ډیر ستونزې لرله په تیر کلونو کې نو دغه قانون د بخنه غواړم د دغه تړون د تعدیل لپاره چې دا ضرورت دا و چې باید یو شمېر تغیرات په دغه تړون کې راشي. خوشبختانه موږ 90% چې دا دواړو لورو د دغه تړون د تعدیل لپاره د خصوصي سکتور په مشوره سره همدارنګه د سوداګرۍ او صنعت وزارت د مشرتابه په هلو زلو سره منګه دا تړون ته یو حد پورې چې دا رسیدګي کړی وو او هغه مصوبه هم چې دا تیار وو خو یوشت موارد وو چې په هغه باندې باید بحث کېدله تر اوسه پورې هغه باندې بحث نه ده شوی. او بله دا ده چې زموږ په افغانستان کې جمهوریت نظام سقوط وکړه. د افغانستان اسلامي امارت را نظام حاکم دی نو په دغه برخه کې هم چې د صنعت او سوداګرۍ وزیر صاحب سره مفصوله لناسته وکړه او ان شاء الله امید ده چې ژر تر ژره دغه تړون د دواړو هیوادونو ترمنځ لاسلیک شي. یو ستونزه دا ده چې تر اوسه پاکستان او افغانستان یو بل سره په رسمیت نه دي پیژندلي. افغانستان یې نه دي پیژندلي، پاکستان افغانستان په رسمیت نه دي پیژندلي. نو دغه ستونزه ده. موږ د پخوا څخه زمونږ تجارت واقعا چې ده د پاکستان سره کم شوی او هغه دوه علت لري. یو چې دا د کووېډ 19 د آفت له کبله چې دا دغه دوه کاله ستونزې وې چې افغانستان ته هم ترانزیت کم شو هم دواړو لورو ته چې دا صادرات. بله دا ده چې په دغه شپږ میاشت راهیسې چې دا په افغانستان کې د بانکي نظام د ستونزې له کبله چې امریکا د افغانستان هغه زیرمه او یا پیسې چې دا په تحریم کې او کنګل کړی ده. او بله دا ده چې موږ تجاران نشي کولی چې پیسې پخوا په سیر باندې د افغاني بانکونو لارې ټیټیږي. نو دغه ستونزه ده چې دواړه لورې ته چې دا په تجارت کې کمښت راولی. هیله مند یو چې دغه ستونزې زموږ د لیدو سره د یوې خوا تجارتي کاروبار پرمختګ وکړي او د بلې خوا چې ده په قیمتونو کې مارکیټ کې کمښت راشي چې زموږ ولسونه دغه ستونزو څخه خلاص شي. مننه.
مننه.
دا و افغان اقتصاد پیان دی ډاکټر مخلص احمد چې پاکستان ته د افغانستان د سوداګرۍ د پلاوی د سفر په اړه ورسره مرکه تاسو واورید. اوس هم ورسپانو ته د کتنې پروګرام ته پام وکړئ.
ورسپانو ته کتنه
ډیر عزتمنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی پیرزوینې ومني. عزیزانو د خبرونې په دې شیبو کې زه فاطمی له خپل محترم همکار
علي اصغر عبدي سره
ستاسو درنه حضور ته حاضر شوم چې ورسپانو ته د کتنې یو بل تازه برخه تاسو ته وړاندې کړو. عزیزانو له معمول سره سم اول به د تهران بیا د کابل او که وخت پاتې شونو د ځینو بهرني ورسپانو ځینې مطالب به تاسو ته وړاندې کوو. هیله ده چې تر پای را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
دوستانو نن د تهران چاپ اطلاعات ورسپانی په خپل لومړي مخ کې د اسلامي انقلاب د معظم لارښود حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنئی سره د آذربایجان ولایت د تبریز ښار له خلکو سره په ویډیو کانفرنس کې چې د سلواغې د 9 نیټې په مناسبت شوی وو د یو غټ انځور په چاپولو سره د هغوی له قوله لیکي اقتصادي د باونه نفسیاتي عملیات د دشمن هغه وزارونه دي چې غواړي ولس له اسلام څخه جلا کړي. د اسلامي انقلاب معظم لارښود د 1356 لمریز کال د سلواغې په 19 نیټه د تبریز د ولس د تاریخ پاتسون د کلیزې په درشل کې د آذربایجان ولایت له ولس سره په ویډیو کانفرنس کې د سلواغې د 19 نیټې حرکت د ولس د لوی میداني حرکت د دوام زمینه جوړونکی او په نهایت کې د اسلامي انقلاب بریالیتوب وواله. او په تیرو څلورو لسیزو کې د اسلامي انقلاب د دوام پارتیاو کې د غیز شیندونکو عواملو په بللو سره سږکال د سلواغې په 20 نیټې په یو ملا میلیونی لاریون کې د ولس خودجوشه اقدام ته په اشاره سره وفرمایل. سږکال د سلواغې د 20 یو ملا مراسم واقعا حیرانوونکي او ستایونکي وو، ځکه له کورونایي بحران او اقتصادي مشکلاتو او د پردیو له ډیرو زیاتو رسندوی پروپاګندو سره سره د تیر کال په نسبت سږکال د هیواد په مختلفو ښارونو او سیمو کې د ولس پراخشتون په اوڅاره توګه زیات شوی و. حضرت آیت الله سید علی خامنئی د اسلامي انقلاب د حرکت او رامنځته کېدا موضوع د ارواښاد امام یو اساسي اصول وباله او روښانه کړه. ارواښاد امام د اسلامي انقلاب له بریالیتوب وروسته خپل درست همت د اسلامي انقلاب د حرکت پر دوام متوجه کړ او د هغه یو څرګند مثال په سپیسلي دفاع کې د هغه بزرګوار تدبیر وو چې دوی په ملت باندې په ټپل سوي جنگ څخه د ملي اقتدار او نړیوال اعتبار لپاره یوه وسیله جوړه کړه. او د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان د اوکراین د بهرنیو چارو له وزیر دیمیترو کولبا سره د دواړخیزو او نړیوالو مسالو په اړه خبرې اترې وکړې. حسین امیر عبداللهیان د روسیې او اوکراین ترمنځ روان کړکیچ ته په اشاره سره د لانجو له کمیدو څخه په هرکلی سره هیله وښوده چې روانې ستونزې د دریم هیواد له مداخلې پرته هوارې سي. هغه زیاته کړه چې ایران د روسیې او اوکراین ترمنځ د کړکیچ له سوله ییز حل سره هر ډول مرستو ته چمتو دی. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر د یاد کړکیچ په وړاندې د ایران د اصولي سیاست په قدرونې سره تاکید وکړ چې هیواد یې د جنګ په لټه کې نه دی او د مسلې د ډیپلوماتیک حل لارې غوښتونکی دی.
عزیزانو دا هم کیهان ورسپانه ده. د تیران چاپ کیهان ورسپانه هم د ایران د نورو ورسپانو په څیر د تبریز له خلکو سره د معظم لارښود د ویډیو کانفرنس له لارې د کتنې په اړه د هغوی خبرې را اخیستې او لیکي. هغه کسان چې اشرافي ژوند لري د مستضعفانو سره د ملاتړ کېدا ادعا نشي کولای. د اسلامي انقلاب معظم لارښود حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه‌ای د 1450 مریز کال د سلواغې د میاشتې په 19 نیټه د تبریز د ولس د تاریخي پاڅون د کلیزه په دوشل کې د آذربایجان ولایت له تبریز ښار سره په ویډیوي کانفرنس کې د سلواغې د 19 نیټې حرکت د ولس لوی میداني حرکت او د دوام زمينه جوړونکي او په اخر کې د اسلامي انقلاب بریالیتوب وباله. د اسلامي انقلاب معظم لارښود دروا خادم امام د سیرت په اساس د اسلامي انقلاب رامنځته کېدا او انقلابي حرکت د هیواد د ننه او سبا لپاره یو تر ټولو مهمه مقوله وبلله او ورپسې د اسلامي انقلاب د دوام اثبات او مفهوم هم بیان کړ.
ایزانو سمورګرزو د کابل چاپ ورسپانته د کابل چاپ د ورسپان په سر کې د مسیر ورسپان راخلو چې لیکلي شای نړیوال بانک د افغانستان 600 میلیونه ډالر کنګل شوي شتمني آزاد کړي. رویټرز خبری اژانس وایي د نړیوال بانک مدیره هیئت یو وړاندیز لاسلیک کړی چې له مخې د دغه بانک په امانتي صندوق کې د افغانستان میلیونونه ډالر کنګل شوي شتمني آزادیږي. راپورونه لیکي چې دغه پیسې به د بیا رغونې وچه صندوق تمیل کوونکو ته په افغانستان کې د مرستو په مخه ورکول سي. نړیوال بانک ویلي چې دا 600 میلیونه ډالره به په افغانستان کې د پوهنې، افغان کورنیو او ټولنیزو مسایلو لپاره ولګول سي. د دغه پیسو د آزادولو په اړه به وروستۍ پریکړه د راتلونکي مارچ میاشتې په لومړیو کې اعلانیږي. په کابل کې د نوي حکومت په راتګ سره امریکا په نړیوالو بانکونو کې د افغانستان میلیاردونه ډالر شتمني کنګل کړه چې تر دې دمه یې له یادو شتمنیو د افغانستان پر وړاندې د فشار په توګه کار اخیستی دی. او هندي رسنیو ویلي چې تمه ده د دغه هیواد لومړي وزیر نریندرا مودي له افغان سیکانو او هندوانو سره په نوي ډیلي کې وګوري. هندي زی نیوز خبري اژانس ویلي تر دې وړاندې د هند د نړیوالې ټولنې رئیس پونیت سینګ چاوندک مودی ته د یو لیک پاستولو له نوموړي افغان سیکانو او هندوانو ته د تابعیت غوښتنه کړې او ټینګار یې کړی و چې دغو لشکیو ته د ویزو په ورکړه کې اړینې اسانتیاوې رامنځته کړي. چاوندک په دې لیک کې د هند له لومړي وزیر څخه غوښتي چې د افغان هندوانو د ګوروادور او معابدو په ساتنه کې ډیپلوماتیکې هڅې وکړي.
عزیزانو دا هم 800 ورځپانه ده. د کابل اشته سوب رسپانه نن په خپل سایت کې د اصلي کې د ملګرو ملتونو له ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف افغانستان ته نوې استازي ټاکلې دي. د ملګرو ملتونو له ماشومانو د ملاتړ صندوق شنبه د سلواغې پر دیشمه د اګ ایوا په افغانستان کې د دغه سازمان د یوې استازي په توګه ونوماوه. آیوبا د یو ټویټ په خبرولو د افغانستان وضعیت حساس بللی او ویلی دی چې له افغان ماشومانو سره د مرستې لپاره د ملګرو ملتونو سازمان د کارکوونکو له مشرتابه خوښ دی. هغه ویلی د افغانستان زیانمنونکو ماشومانو لپاره باید لا ډیر کار وشي. تر دې مخکې اکهیل ایر په افغانستان کې د یونیسف د استازي په توګه کار کاوه او د افغان میرمنو لپاره د امریکا ځانګړی استاد رینا امیری په افغانستان کې د بشري حقوقونو د وضعیت په اړه د اسلامي همکاري او سازمان له چارواکو سره لیدلې دي. د غلیدنه جمعه د سلواغې پر 19مه شوې ده. رینا امیری په یو ټویټ کې ویلي چې د اسلامي همکاري او له سازمان سره یې په لیدنه کې افغانستان کې د بشري ناورین پر کمولو ټینګار کړی دی.
د تهران رادیو قدر مناوریدونکو د ورسپانو د خبرونې وخت په دې ځای کې پای ته ورسېده.
نو ستاسو له حضور اجازه غواړم.
دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ د فجر د تھیټر سلویختم فیسټیوال په یو خصوصي رپورت مشتمل پروګرام ته ستاسو پام راګرځوم.
د فجر د فلم څلویښتم فستیوال د تهران رادیو ګران اوریدونکو خیچاري عزیزانو او سمزه فاطمی له خپل محترم همکار
علی اصغر عبیدی سره
ستاسو محترم خدمت ته حاضر شویو چې د ایران د اسلامي جمهوریت د فجر د فلم د څلویښتم فستیوال په هکله یو ځانګړی پروګرام تاسو ته وړاندې کړو. هیله ده چې استفاده ځینې وکړئ او د اوریدو فرصت هم ولرئ.
د ایران د سینما هنر او صنعت تل په سالم او پراخ چاپیریال کې د داخلي د سیمایزو او د نړیوالو بازارونو له فرصت څخه برخمن شوی دی. د فجر یعنی د سباوند لسیزی د فلم فستیوال د ایران د سینما د کال ویټرین دی او هغه د ایران د اسلامي انقلاب د بریالیتوب د کلیزی په ورځو کې ترسره کیږي. په دغه فستیوال کې د ایران د سینما د چارواکو نوي جوړ شوي فلمونه د خلکو نندارې او د قضاوت لپاره وړاندې کیږي او د دغه فستیوال څلوېښتم پړاو د فبروري د میاشتې په 11مه نیټه یعنی د سلواغې د میاشتې په 22مه نیټه د غوره کسانو په معرفي کولو سره خپل کار پای ته ورسوه.
قدرمنو دوستانو، د فجر د فلم فستیوال په ایران کې د سینما یو فستیوال دی چې له 1416 هجری لمریز یعنی له 1903 میلادي کال راپدېخوا هر کال په تهران کې ترسره کیږي. دغه فستیوال د ایران د فارابي د سینما د فاونډیشن او د ایران د اسلامي ارشاد او د کلتور وزارت تر څارنې لاندې ترسره کیږي. د دغه فستیوال په سیالۍ برخو کې ګډون کوونکي د مخصوص جایزې د ترلاسه کولو لپاره چې سیمرغ بلوري نومیږي له یو بل سره سیالۍ کوي. په تیرو کلونو کې د مستند سینما د لنډو فلمونو او د اطلاع رسونې او د تبلیغاتي موادو سیالۍ هم د ایران د سینما له برخې سره ورزیاتې شوې دي. د دغه فستیوال په پیل کې د یو هنرمند د درنښت دستورې تر سره کیږي او په اخر کې هم د خلکو پرایو سره انتخاب شوی فلم ته ځانګړی او ولسی جایزه ورکول کیږي. د فجر د فلم فستیوال د ایران د سینما د تر ټولو مهم رکن او د سترو کلتوري سیاستونو د ښکار کوونکو په توګه څلویښت کاله کیږي چې د ایران د سینما په تر ټولو مهمې پیښې بدل شوې دی. د فجر د فلم څلویښتم پړاو په کلتوري برخه کې د سیالۍ په دوو برخو او ډلو ویشل شوی و. په دغه پړاو کې د فستیوال په کلتوري پروګرامونو ټینګار وشو او پکې د ایران د سینما ګنجینې او د کلتور او د تفکر د لویانو په ګډون سره د سینما او د تفکر کلتوري غونډې د سینما د لویانو درنښت د مفصلو پروګرامونو په چوکاټ کې د فلم له خودلو شننې غور او د فلمونو په اکله د رسنیو له غونډو سره په یو وخت ترسره شو. د روان کال په فستیوال کې هڅه وشوه چې کلتوري عدالت تحقق ومومي او له تهران سره په یو وخت د ایران په یو دیرشو ولایتونو کې ډیرو کلیوالو خلکو په ګرځنده سینما سره د دغه فستیوال فلمونه ولیدل. په دې سربیره له انقلاب وروسته د سینما څلویښتو نسلونو په دغه پړاو کې ګډون وکړ او ټوله هڅه یې وکړه چې د نړۍ خلکو ته د ایران اصیل روایت ور وښيي. په ټولنیزو موضوع، سپیڅلې دفاع، د انقلاب، د تاریخ او د کورنیو او نورو په موضوعګانو سره فلمونو د روان کال په فستیوال کې ګډون درلود او هیله ده چې د کورونا ساري ناروغۍ په ختمېدا او د سینما د رونق په پیلېدا سره یو ځل بیا د سینما په حالونو کې د تماشاچیانو د شتون او د دغو فلمونو د ډیر خرڅېدا کتونکي ووسو.
په نننی پروګرام کې د روان کال د فجر د فلم فستیوال سو مهم فلمونه په لنډشان درته معرفي کو. د انسان هویت له هغه خاورې او جغرافیایي سره چې دی پکښې زیږېدلې دی اخشل سوی دی او له دې زاویې شاید انسان د ونو په شان او نشي کولای انسان له خاورې پرته تصور وکړي. د هویت د دوغو جړو پیدا کول د هغه کس لپاره چې مهاجرت یې کړی دی زیری او دغه ژمنه ورکولای سي چې جړه اوس هم شته او باید یې ولټوي. د فجر د فلم د فستیوال په مراسمو کې د سردار سلیمانی د ځانګړي جایزې په توګه د سرداری وطن جایزه له ملي نظره تر ټولو ښه فلم ته ډالۍ سوه او د بهروز شعیبي په ډایرکټرۍ د بدون قرار قبلي په نوم فلم ته له ملي نظره د تر ټولو ښه فلم د سیمرغ بلورین جایزه ورکول سوه. د دغه فلم کیسه د یاسمین په نوم د یوې مېرمنې په اکله ده چې له کلونو وروسته د خپل پلار د مړینې په دلیل ایران ته راستنه سوې ده. د هغه زوی د اوټیزم ناروغي لري او دغه مسله د هغې سفر ستونزمن کوي. یاسمین د خپل پلار په هکله پیژندګلوي نه لري او له هغه زیات هغه میراث چې له پلار څخه ورته پاتې دي د هغې د حیرانتیا سبب ګرځي. په پلارني تاتوبو کې د هغې لنډې سارتیا او له هغو کسان سره چې د دې پلار پیژني کتنه هغه د انسان او د مرګ له مفهوم څخه نوې درک ته رسوي. فیلم هڅه کوي د سفر روایت اتلوالانه او د شخصیت د بدلون سبب سي چې ته وا له خپل وطن او تیر ژوند سره هیڅ خاص اړوندوالی نه لري. د فیلم ستورو کار، موسیقي، د صحنو طراحي او جامې ډېرې ښې او حرفه‌ای دي او د هغو ځایونو طراحي کول چې اصلي شخصیت په ایران او په خپل زیږنځای کې هلته قدم ایږدي د فلم د نظر وړ حال په ښه ډول القا کوي. بدون قرار قبلي فلم د معنوي او مذهبي فلمونو په حوزې کې د غور وړ فلم دی چې د انسان د پاک فطرت او د سمې لارې د انتخابیتا په مترکولو سره کولای سي د نړۍ په هر ځای کې خپل مخاطبان پیدا کړي. د فیلم د ښکلو صحنو په څنګ کې د فیلم آرامه ریتم د قصې معنا د تصویر په بڼه وړاندې کیږي. د راند ختیز د بیلابیلو سیمو په تیره بیا د خراسان ولایت ځینې سیمې چې په دغه فیلم کې وړاندې سوي دي د دغه سیمې له ځایي موسیقۍ سره یو ځای د فیلم جذابیت ورزیاتوي. د بدون قرار قبلي فیلم د ایران په خوند او اترو سره یو فیلم دی او د ایران د ژوند له بیلګو او وسیلو څخه استفاده د ایران د یوې کورنۍ د ځایي او د کلتوري فضا په رامنځته کولو کې بریالی عمل کړی دی.
زدمون اوریدونکو د حسین دارابی په ډایرکټری د هیناس فلم د ایران د یو ځوان شخصیت د ژوند په اکله غور کوي، کوم چې د ایران په اټومي صنعت کې فعال وو او د صهیونیست رژیم لخوا شهید کړای شوی. داریوش رضایی نژاد په 1990 یعنی په 2011 میلادي کال کې په یو لړ ترهګرو عملیاتو کې خپل کور ته د ور ننوتلو په وخت چې میرمنه او زوی په کور کې وو شهید کړی شو. دغه فیلم د داریوش رضایی نژاد د ښځې میرمن ډاکټر شهره پیرانی له نظره د دغه شهید په ژوند باندې غور کړی دی. هیناس د کوردی ژبې ټیکه دی چې معنی زما ګران دی، کوم چې شهید رضایی نژاد د خپلې میرمنې لپاره کاراوه. د هیناس فلم د بیوګرافي په جینر کې جوړ شوی دی او له تشویش او اندېښنو څخه د خپل ژوند ایستلو لپاره د ښځې د عاشقانه هڅو روایت دی. هیناس فلم د شهید داریوش رضایی نژاد له ژوند څخه په آزاد اخستون سره د هغې د میرمنې له نظره د هغه له شهادت څخه د مخکې وخت د ژوند مشکلات او ستونزې بیان کړي دي. هیناس فیلم شزینه جوړخت او فضا لري، خو هغه صحنه چې په فیلم کې خودل کیږي او د خپل کورنۍ په څنګ کې د شهید رضایی نژاد د ترور شیبه او د وینې د ډزو او د جنگ نندارې ته وړاندې کول هغه له 14 کلونو څخه د کم عمره هلکانو او ماشومانو لپاره د نندارې په محدودیت سره په یو فیلم بدل کړی دی. له نورو جوړو شویو ستراتیژیکو آثارو سره په پرتله کې کولای شو له څو اړخونو د هیناس فیلم اعتبار ته قایل کېدلی شو. لومړی دا چې د نوي لیدتوګې زاویه د سینما د دغه بڼې په اندازه د کیسې د روایت لپاره انتخاب شوې ده. په دې سربیره فیلم له نورو ورته بیلګو څخه کم د شعار د له منځه وړلو په لور تللی دی. نگهبان شب د ډایرکټر او د پروډوسر رضا میر کریمی تر ټولو نوی فلم دی چې په سینما کې له لومړیو ګامونو او له هغه مخکې په ټلویزیون کې خپله خاصه کتنه درلودله او په همهغه کتنې اوس هم پایداره ولاړ دی. میر کریمی ډیر ساده او شاید د ساده انسانانو ورځنیز موضوعات روایتوي چې سختیانې، مشکلات او غصې د هغوی ساده او سالم ماهیت نه بدلوي. داسې شریفه او نجیبه سینما چې انسانان پکې خپل انساني دندې او غبرګونونه لري. نگهبان شب فیلم د کرمان د یو کلیوال په حق لدی چې په تهران کې لا کارموندلو وروسته د یوې ودانۍ چې د جوړېدا په حال کې ده د چوکیدارۍ مسؤلیت په غاړه اخلي. هغه په اسانۍ سره واده کوي او په خپل کار کې هم مسؤولانه چلند کوي. هغه مهربان او ساده دی او له نورو انسانانو او حتی له حیواناتو سره هم مرسته کوي او په نهایت کې له لوړو ځایونو څخه له ویرېدا سره سره د دې لپاره چې د خپل د ماما غم د هغه د زوی د مړینې په خاطر لږ شان کم کړي کایټ سوارلی کوي.
د موقعیت مهدی فلم د ډایریکټر په مقام کې د هادی جازفر لمرنی فلم دی. هغه چې لدی مخکې د فلم ستوري په توګه د ایران په سینما او تئاتر کې فعالیت کاوه، په خپل لومړي سینمایي فلم کې په یوې شخصیت محور موضوع پسې تللی دی. د داسې کس د ژوند روایت چې د ژوند په یوه تر ټولو کړکېچن موقعیت یعنی له جنګ سره مخامخ کیږي، د یوه قومندان د ژوند حال چې ټول دقیقاً د هغه د ژوند هغه برخه پیژني. موقعیت نوم مهدی داسې فلم دی چې د تبریز د عاشورا د یو جشم لشکر د قومندان مهدی باقری د واده له وخت راهیسې د هغه تر شهادت پورې چارې تعقیبوي. په هر هیواد کې د جنګي فلمونو اهمیت د ملي روحیې پیاوړي کول او البته د هغو کسانو چې یو وخت د جنګ په جبهو کې وو او نن سبا د ژوند د هغه وخت له خاطراتو سره ژوند کوي. په هر هیواد کې د جنګي فلمونو اهمیت د هغو اتلوالانو نندارې ته وړاندې کوي چې پښې یې په ځمکه ایښودي. زموږ په شانو په هغو کمزورتیاو اړتیاو او غوښتنو سره خو آسمان ته ورسېدل. په دې لیدتوګې سره موقعیت مهدی او ارزښمن فلم دی. که څه هم کسان لپاره چې حمید او مهدی باکری پیژني نو کومه نوې خبره نه لري، خو د یو قومندان د ژوند نندارې ته وړاندې کول او د دې پر ځای چې خپلو عسکرو ته وایي لاړ سئ، وایي راسئ، هغه د کورنۍ له سختو شرایطو او د خپل ورور له شهیدېدا سره سره د جنګ په لومړیو کرښو کې پاتې کیږي چې خپل عسکرو ته د مقاومت او د زړورتیا درس او روحیه ورکړي. موقعیت مهدی فلم د عاشورا له یو جیش په نوم د تلویزیون د سریال سینمایي نسخه ده چې په اوو برخو کې له تلویزیون څخه خپور سوی دی.
عزت منو اوریدونکو، د دغه ځانګړي پروګرام وخت په همدې ځای کې هم پای ته رسیږي. نو حاضر د مو ژم ستاسو له حضور اجازه غواړو.
خدای مو مل او ملګری.
عزت منو دوستانو، همدې پروګرام سره زموږ نننۍ خبرونه هم ختميږي. نو له تاسو اجازه غواړو. الله مو مل او ملګری شه.